پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. دا خبرونه د امیر احمد صاحبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. تیره شپه په سالنګ تونل کې د اور لګېدو له امله د هیواد د شمال او جنوب نښلوونکي د لویې لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیره شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن آزادي راډیو ته وویل مسافرو ته مرژوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګېدلې اور لمبو اړولې ده. د ویلي چې د ژغورنې عمله او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له جنوبي او شمالي سالنګونو ټیمان ټپیان روغتون ته لیږدولي، خو شایي د قربانیانو شمیر زیات شي. د آزادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یوه ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونې کړي او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشي داسې مهال واشنگټن ته تللی چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوترش د څرګندونو نو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره په تلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه د نظر تبادله کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویب پاڼې یو لینک هم زمیمه کړې چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحلي کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ منحلي کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. او ایران ګواښ کړی چې د واتس اپ او انستاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میټا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی تر اوسه د ایرانی چارواکو هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې د رواني دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په ایران کې دي د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او همدې خپلو لارښودنو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودنو سره سمون ورکړي. زموږ غاخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه شوې. د چارو شنن کې په دې اړه څوي
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې یو قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوې دي.
پرچینایانو د داعش د برید هدف څه ده؟ په اورزګان کې کوندی او به سرپرست شزی وای ک طالبان د دوی د عزت پروا لري ماشومان ته دی ډوډۍ ورکړي.
موږ د اتونه شزی چې ولاړی په خدای يم کوندیان يم په خدای ګرد سر پیژن هم مومنان ک بس ما
یالو. بابیړی د غزنی د زور دوت څه شی دی؟
د بابیړی خو ظلم دی. بابیړی خو ظلم دی، هم له دوست سره ظلم دی، هم له خپل لور سره ظلم دی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستې ده. د خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلی ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویبپاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاته شوې چې که څه هم د دې ډلې بریدونه کم شوي خو مرژوبلې زیاتې اړولې دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 11 د نوومبر تر 14 پورې 1500 یا پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سیشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 20% زیاتې شوې، یعنې شمیر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. دې راپور کې د هوایي بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمیر له 400 څخه 500 ته پورته شوی، خو د چاودیدونکو توکو چاودنې 3 بیا 250% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوې دي. له طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستان یې خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامایي شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل. طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام مکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 13 بریدونه کړي. داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 121 ته رسیده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګر وړلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او لدی دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې دایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست له 11 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤلو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 د وسلو د قاچاق حادثه شوي چې وزلی د نیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرتبه پیدا شوی دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي د طالبانو د حکومت لاسراوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم د جګړې ورکیدل یا درېدل. خو لبد مرغه په د یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره او د گاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې تر اوسه پر رسمیت نه پیژندل شوی. او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، تورستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیجې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشحاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولای. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه تروریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځایو کې امنیو کې تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي تر هغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې وي، او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورځ تر بلې په افغانستان کې ډیریږي، بیکاري ډیریږي، او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کیږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ اوس هم
که چیرې نړیوال په همدغه رقم چې اوس افغانستان د معاصرې او د تعلیم په لټه ساتلی ده او د فشار ټول په خلکو ده، او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپلو هیوادو کې تربه کوي او هغه افغانستان ته ولیږي، او په افغانستان کې کوم فقر چې ده زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي. او دغه توریستي عملې چې تاسو تیرې میاشت کې موږ شاهدانو دا به اخیری یا وروستۍ نه وي، داسې ډېرې هم نه بوسي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي دولت سختري زی ډلې یادښت خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل د بریډ مسؤلیت واخیست. د لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لمړی ځل دی چې دغه د طالبانو مخالفه وسلواله ډله په دې هیواد کې د چینایانو ګټې پنهخه کوي. تر دې مخکې دې ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. داعش په دا ډول بریدونو څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبری بولیټن د راپور مهمې برخې نوریاس نوری اوروي.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د خراسان څنګه تیرونه د دسمبر په 12 د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یو هوټل خنړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسلوالو دغه برید کړی و چې درې واړه وژل شول او دوه چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شویو چینایانو شمیر زیاتو خود او وی ویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 15 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یوه مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په مهال له 150 زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسی روغتون وویل چې درې مړیا وتلس ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل دغه برید لدی اړه مهم دی چې دا د تیر کال د اگست میاشتې رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی اول وار دی چې په دې هیواد کې د چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور له مخې دغه برید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتېدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سوداګري ته لیواله دی. چینایي ادبار طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې پر یوې لویې بهرنۍ ټولنې بدل شوي دي. له وزارتونو څخه د چینایي دولتي شرکتونو د استازو لیدنې کتنې او له طالب چارواکو سره یې خبرې په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې برید وروسته له هغې کیږي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. چین، روسیا او پاکستان د هغو څو کمو هیوادونو په ډله کې دي چې په کابل کې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ فعال ساتلې دي. دوی همدارنګ له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي مهمو شریکانو له ډلې شمیرل کیږي. د چارو د کتونکو په باور د داعش حملې بخی د دې یو هڅوي چې له پیکینګ، موسکو او اسلام آباد سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي او هم د کابل د چارواکو د هغو هڅو مخه ډپ کړي چې غواړي نړیواله سوداګري او پانګونه راجل کړي. داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې خپل لنډمهاله هدف ترلاسه کړی دی. پر کابل پر هوټل د غبري دروسته پیکینګ په افغانستان کې ټولو ادباو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي له دې هېواده ووځي. دغه اقدام خای له دې هېواد د بهرنیو چینایي وګړو د وتلو یوه لړۍ وانګیرل شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر افغانستان واکمنو طالبانو او مشروعیت ته یو مستقیم ګواښ متوجه کړی دی. په تیرو شپاړسو میاشتو کې د یادایش د خراسان څانګې د څو خونړیو او پر مهمو څیرو د حملو په ترسره کولو سره د افغانستان نوي واکمنان له سرخوږی سره مخامخ کړي دي. داسې ښکاري چې دغه سخت دریځې ډله به په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د مهمو بهرنیو متحدینو پر ګټو بریدونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زوړ دود په ورکې دوره چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې دي. ویلکی چې د انجلې د پلارنې کورنۍ لخوا د زومله کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یو یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته با بیړی ویلکی شي. یو شمیر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه اسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
با بیړی د با بیړی خو ظلم ده. پدایلای خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنز مقصد د شعر اولی سټولو مليته غلا یاد نه سره وزي.
د غزنی قرباغ ولسوالی باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و، خو ورسته با بیاړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړی. اجی ملک وای اتوش کالی د واده کیږي، خو بیا هم لخ سرګنی سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه هم با بیړای دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپاګل کوغنی راکړي او واده مې رقم سره وکړو، خو مقصد په ډیر تنگ حالات کې موکو او ډیر سر په عذاب مسو. نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په اتوش کالی وتلی دي. په اتوش کالی کې اوس هم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي د مجلس او تګراته وسم نست.
نو موړی وای با بیړای نه یوازې چې په دسوي بلکې په سیمه کې ریواج لار خو وستر ډیره لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیری ناوړه دودونه لمنځ لاړسي شی پایلې به ولري.
دموږ په ټوله سیمه کې ریواج وو، خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاوه او ډیر څه بعدې له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور ولا ته کله کله دغه خبره ور یادې چې پلاټ ما به وړای کړم.
اوس خو نو وخت وته لای د اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه په شارو پی
مقصد
چې خوښي او خسر له خوا دغه په شارو پی مقصد د مالي ورونه له خوا په خو دې مال له خوا چې ورور موږ یې در به در کړو د اوس دوستي او دښمنیو.
ډېر ایرونه د پټولنه کې د با بیړی په څیر ټول ناسم ریواجن د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته د بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي. او دا بل عامل دي کېده سي هغه کورنۍ سي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولا یو ښه دوستی پاتې سوی وای هغه دوستی بې خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر انګټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د لسګو نظر افغان کډوالو په اړه یوه مقاله خپره کړې چې هلته یې د دایمي اوسېدو برخلیک لانه دی معلوم. د 2021 کال د اګست تر پایه د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې 1,24,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو درېیمو هیوادونو کې څو میاشتې په موقتو کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلي، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلي چې دایمي هستوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرس غوښتل شوي چې د افغان متحدینو په اړه ځانګړې قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو 10,000 افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستان راځي. دوی چې اکثر د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا ایس آی وی او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي. مقالې د امریکا د اداري چارو د پتستیا او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی. تر ټولو جدي اندېښنه دا ده چې د اکثرو دغو افغان کډوالو قانوني هستوګنه په 2023 کال کې ختمیږي او حکومت ډیر وخت نه لري چې د دایمي هستوګنې او کار چارې بشپړې کړي. نیویارک ټایمز بیا د دې قانوني لایحې د نه تصویبېدو یو علت د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو دوه لوریتوب یادوي. د لیکوال په خبره د امریکا د کانګرس ځینې کسان که څه هم د افغان کډوالو د لایحې ملاتړي دي، خو په وړاندې مخالفتونه هم شته. د دې لایحې د تصویب مخالفان دا دلیل راوړي چې ښایي نوي رارسېد دلی افغان کډوال د امریکا امنیت ته ګواښ پیښ کړي. فیر ابزرور سړندوی خبرونې په نړیواله کچه د طالبانو د انزوا په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال ویلي که څه هم په دې موده کې د طالبانو رژیم ورځ تر بلې خپل واکمني لا پسې کلکه کړې، خو په کور دننه او نړیوال سټیج د مشروعیت له پلوه کړېږي او له ډیپلوماتیک انزوا سره مخ دي. لیکوال زیاتوي طالب چارواکي د خپل اعتبار د حل لپاره لاس په کار شوي، خو په دې وس نه رسیږي چې د خلکو ستونزې ور هوارې کړي. په مقاله کې د افغانانو زیاتېدونکې لوږه، بېوزلي او مذهبي او قومي لږکیو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو او ترهګریزو بریدونو یادونه شوې. فیر ابزرور خبرونې زیاته کړې طالب چارواکي وخت په وخت په افغانستان او ځینو هیوادونو کې له ډیپلوماتانو او بهرنیو چارواکو سره ګوري او د رسمیت پیژندنې او اړیکو د جوړولو په هڅه کې دي. فیر ابزرور په دې مقاله کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ترهګریزو مراکزو د خطر د زیاتېدو، مذهبي او قومي لږکیو ته د پېښ ځاني ګواښ، د نړیوال امنیت تهدید او د بشري حقونو نقض هغه څه شوی چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن لا پسې زیات کړی دی.
په اورزګان کې کندیا او به سرپرسته شزی وای ک طالبان غواړي عزت خوندې کړي نو د دوی ماشومان ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزی شته چې ټول ورځ په شهر کې خیرات ټولوي او هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستې وی چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیرغه به سرپرست شوز دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترنکوټ شار تر سولي تر څو مرستي ترلاسه کړي خو ډېری کمی بریالي کیږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکې ده او خاوند د طالبانو په یوه شخص لسی یومین کی دوه کال وړاندې وجلسوي. زرمینه چې 22 کال عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوي او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړيده. دا وای او ساړه سوي د چپ ځوانه ځواني کې په ترنکوټ شار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپل ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه چې نه چادرې پر سر ده په ترنکوټ شار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالې په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوا کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ور باندې د لرګي ګزارونه کوي. خو زرمینه مخ نه اړوي، وایي د خپل اولادو لپاره د خړو غشتنه کوم.
موږ د اتو نه شته چې ولاړ کې په خدای يم کندیان يم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که بس ما یا نور نه کدا درې میاشتې د بل کور د ځیرانه کې ما د قران يم یو د بل پال خبرې دغه ټونه یا کندیان دي یا ما یې بنه تناسې چې بسراسې دې دې په پنه غور دی استای پر ما چې د ما د خدای نوم کې کوم مر سار چا ولې شو ما د خدای کلام و زم مر سره د کوم کو کېد سره جام دې تز مش خپل مومنان په غاړه کې وی دي په خدای کې شش کړه په افغانستان کې په یو د ځګه کې په مریا باندې په روزګان کې په خدای شه
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوی نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بي بي مروه نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب سره دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې وره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي چې کومک هم راسره ونه سي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې ته چېدلې زه د شپې به هم ته ور وختلم. والد صاحب سره دا غواړو چې موږ وایي چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي اتمانې دي دوی وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو اتمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وسي.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمېر دغلته سلګونو ته رسېږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي.
د اوکراین د برښنا کارګرو په تیره یوش پاورس کې شاوخوا شپږو میلیونو کسانو ته بیرته برښنا برابر کړه. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو له امله د اوکراین د برښنا ګڼ تاسیسات وران شوي وو. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزي واوري.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بیګا په یو پیغام کې په دې اړه لا جزئیات ورکړل. نن ورځ اصلي شی د انرژۍ سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځنډ پرته جاري ساتل. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې اویا میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړی چې د برېښنا د کارګرو د بې ځنډه کار په نتیجه کې د کیف دوه پر درېیمه برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بېرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بېرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشتې راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
دولس بجې او دېرش ثانیې.